او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې بحث پیلېږي، خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې د خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن په 1 میاشتې تنفیزي بند محکوم او 15 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ، او د شنبې په ورځې په کندوز کې 3 تنه په عام مزر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د غور کابل لویه لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه، نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکک سیمه کې تیره شپه تړل شوې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. د سوریه پر ځول شوی ولسمشر بشار اسد وایي چې دی د دسمبر په 8مه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوې روسیې ته ولیږدول شو. اسد له مسکو څخه چې د ته یې سیاسي پناه ورکړې د سوریه د جمهوري ریاست پر ټلګرام پاڼه په خپل لومړی پیغام کې دا څرګندونه کړې دي. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمنۍ د دسمبر په 8مه وروسته له هغه پرزیده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل، او اوکراین د روسیې په لویدیځ کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 1.5 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
دو خبرې دي، یو خو د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړی نه دی، او لا هم خپلو محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارز په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. ښاغلی البارز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغه ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي، او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډېر زیات دې ته لیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډېر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثر افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هېڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي، او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېره مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شراغلاست. تېر جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې، او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي، او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. که دغسې وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضي ملکونو ته لاړم سي، هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پریکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي، هغوی وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل دی یو کلی ده، او په یو کلی کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هېڅوک په هغه کلی کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي. دا چې ولې نه درک کوي، زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار له ناپوهۍ کېږي، او که دا کار کې کوم بل څه نغښتې دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډیره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان شوزو د ملاتړ د پاره غونډه جوړه شوې و چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسی. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان شوزو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی شي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډیر مهم دی. اول دا دی چې دا شزه چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثر د افغانستان د شوزو د انجنو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حق، د افغانستان په حق. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. دریم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلي یعنی موږ تر څو ته کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اغلا کړي، په ملیونونو ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت ژغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی، انساني، شرعي، اخلاقي، فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نږدې شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور سپین نشته دی، ښځه حق د تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرانسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په هغې برخه کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې نړۍ به دغه شرایط منلي وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې، په بشر باندې د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅکله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅکله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي تر سوال پوښتنې او یاد تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا پاکستان خو په ځای بریږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کابل د دوی حمایت درلوده
بل ستاسو آواز یو څه خراب سو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن سم سی. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولی دوی څه نه کوي یا څه نه کوي؟
فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده چې ځینې مشران، اکثریت د مشرانو، اکثریت د اتحادي کابینې غړي، هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ور سره کینی، ور سره خبرې کوي، د هغوی دریضونو ته چې متوجه سي واقعا سړی ډېر تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریض ده، دا څومره ښه او کاملا دا کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولو نه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي عام هغه کې. اما زه فکر کوم چې د دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کېږي، اوس دغه د هغه بیانو ته که متوجه شوي یاستئ، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا مولوي کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، او شروع یې د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کېږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي، کله نه راوځي دغه خبره. اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کېږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کېږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو، خو ته خو خپله شیخ الحدیث، ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم، دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرخم وکړه، له دې نه نور زه تاته د ویلو څه نه لرم، او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د دې یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعا دا خبرې کېږي. اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي، کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کېږي، خلک ورنه خبر سي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. تاسو په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي، چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په ځانده باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې موږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې، هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن یې، او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، د هغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي.
چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو. د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهېږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی. او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حکله طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې همدغه وایو چې طالبان ته اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې شي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري، افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ وو 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مکوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه ولیدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دی باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه ولیدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاسو په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دي من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته تر سره کوي. په تیر ډیر څو سالو ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرستې تر سره کړې دي، خو کزنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همدا ده چې موږ تاسې ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي هغه دل پر روان دي چې نړۍ د اوسنی واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د غوښ سره مخ کیږي نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دی موږ تاسو کتل چې کله افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلکانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسوه د هغه نه وروسته بیا خلکان قدرت ته راغله او نړیوالو خصوصا لویدیځ نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دادی او د هغې سوچن د کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرېښوده خصوصا لویدیځ نړۍ پرېښودله بیا نتیجه څه شی شوله موږ تاسو کتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخره د داخلي مشرتابه حالت سره قامت شو نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري افغانستان کوټیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختللي هوادونو خو پرې د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد او ډیر اچي پذیر په تاسو یو ځای کې موقع لري او تاسو ولس لري چې همشه موږ تاسو اچې پذیری نو دغه اچې پذیری کولای شي چې نړۍ دغه اچې پذیری نه همیشه استفاده وشي کوله دغه اوس موږ ساتې ځنی غونډیان لیکه د دغه غونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده تاسو به وګورئ چې په د کال بجریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دا را فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدار چې موږ تاسو کو چې په دیار له سو دوالیا کلن ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کډ چې افغانستان بیا په کوم یو حالت نو لکه مخکې چې مختار په نور دوستانو په دیار باندې خبري وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغیر راشي او د تغیر را وراتلو سره سم به نړیوال د دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټول آرام شي او خصوصا افغانستان ورسره د پینسل لري شپږ کلونه وروسته دا د آرام یو ساو افریقا بعد مرګ موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړله چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیر او هواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او د سي مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نور هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنیات او څخه د خپل په استلال لکه نور خلک د برق څخه بعد مرګ موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدا اقل د ګاون سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولې شي کوي غوړي خو خبره ده ته راځي
ډیر مننه
ولوس خبره ده
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبري وکړې د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړون نړیوال مرکز مشرتف مختار د چارو شنونکې عزیز احمد زای او بل شنونکې خان زمان امرخیل